السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې څېړل شوې دي او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون تدریسېږي. دا ساعت لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال له خوانځیو منه شوې دي. دغلته خپل افغان زدکونکو د ستونزو ازادي رادیو ته تایید کړی ده او د کرمان چارواکو هم تر دې وړاندې خوانځیو ته ویلي چې د غیر قانوني کډوالو له نوملیکنې دې ډډه وکړي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د فدرالي څلنو اداره وای مخکنی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو نماند ډونالد ټرمپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. روټرز خبری اجانس د دغه ادارې په حواله لیکلی چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15مه په فلوریدا کې د ټرمپ د ګلف کورس نه بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ټرمپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو روټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې لکور سه بهر داز شوې دي. دا ډونالد ټرمپ د ټاکنیز کمپاین مسولانو هم ویلي چې نو موړی هغه ته نږدې لې شو یو دازو روغ وتلې، خو جزئیات نه دی ورکړي. سی ان ان ټلویزیون د فلوریدا د ځای چارواکو په حواله ویلي چې مشکوک بریدکونکي نیول شوی او توقیف شوی دی. د 13 جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ټرمپ په پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال داز وشو چې پایله کې د هغه غوږ ټپي شو. د افغانستان د مخلو جمهوریت نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازي حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقامت عالی شورا جوړه کړې او وخت نا وخت غونډې جوړوي. پرون هم په ترکیه کې د غونډې ته په وینا کې عبدالرشید دوستم د موازي حکومت د جوړولو خبره وړاندې کړه. عبدالرشید دوستم ویلي چې د طالبانو پر ضد به مبارزه کوي او ادعا یې کړې چې کولی شي د طالبانو حکومت مات کړي. طالبانو لا د دوستم د دې ادعا او څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې دغه سیاسي پخوانۍ څېرې ازمایل شوې څېرې بللې. امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د مخالفو ډلو پوځي ملاتړ نه کوي، خو له غیر طالب مشرانو او د طالبانو له سیاسي مخالفینو څخه سیاسي ملاتړ کوي او لیدکاته ورسره کوي. په هرات کې د 15 خوانځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې تمه ده چې د څه باندې 40 میلیون افغانۍ په لګښت په دې پروژو کې د هرات په ښار او څو ولسوالیو کې یو شمېر خوانځي او دینی مدرسې ترمیم او رغول شي. دا خوانځي او مدرسې د پوهنې وزارت په بودیجه بیا رغول کېږي. طالبانو له بیا واکمنې دوه حصې په ټولو ولایتونو کې د دینی مدرسو بیا رغونې ته مخه کړې ده. د 2023 کال په پای کې د وی سروې په اساس د دینی مدرسو شمیر له 9000 اوخته دی. د فرسال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. په تر ټولو مهمه یو کې به د اتل ولې مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. ایران له وینزویلا سره بیا لوبه کوي. تاجکستان له مراکش سره لوبه لري او ګواتیمالا به د فرانسې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. پرون هم د فرسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. افغانستان شپږ په څلورو د انګولا په ماتولو بریالی شو. د فرسال نړیوال جام په ازبکستان کې روان دی چې 40 ټیمونه پکې برخه لري. او د اسرائیل پوځ تایید کړی چې په غزه باندې د 13 دسمبر د دوی په یو هوایي حمله کې په ډیر احتمال درې تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوی دي. د اسرائیلو د پوځ د استخباراتو د دریو وژل شوو یرغملو په اړه د خپلو لاس میاشتنیو څیړنو پایلې خپرې کړې. نیک بایرز، رون شرمن او الیا تولدانو هغه درې اسرائیلیان دي چې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي. د اسرائیل پوځ ویلي په غزه کې د حماس د پوځي ډلې د یوه مشر احمد غندور د وژنې په هدف هوایي برید کړی وو، خو د دریو یرغملو اسرائیلیانو له ځایه نه وو خبر. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې د ترهګرو په توګه پیژني، په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو د دې سات د خبری برخه د سر راپورته. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وای چې دوی د غلطه خوندیو ته نه پری خودل کیږي. د هغه افغان کډوال دي چې ایرانی چارواکو به اسناد یا غیر قانوني بللی دي. د ایران په کرمان کې تر دې وړاندې چارواکو هم خوندیو ته لارښوونه کړې چې دغه کډوالو له نوملیکنې دې ډډه وکړي. تفصیل له صفی الله ستانیک زیاورو.
زهرا یو وړه افغان جلید چې د طالبانو لخوا د جنونو پر زده کړو تر بندیز وروسته د تعلیم لپاره خپل کورنۍ سره ایران ته تللی، خو هلته هم له دې نعمته محرومه شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل:
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم د مدرسه دولتی بریم، چون ما افغانی هستیم. اینجا که میریم ما تقریبا چند بار آموزش پرورش و حتی خود مدرسه رفتیم. میگه افغانی را یعنی دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در ایران په اصفهان که هم یو افغان مهاجر قدری رضایی له افغانستان د خپلو خویندو او ورونو د تعلیم لپاره ایران ته کډه شوی، خو هلته څو ځلې دولتي ښوونځیو ته په مراجعې په دې بریالی شوی نه ده چې خپلو خویندو او ورونو نوملیکنه وکړي.
فعلا در ایران ما دو خواهرم و یک برادرم را در مدرسه شامل نمیکنه، به خاطر که میگه اتباع نباید در مدرسه های دولتی حضور داشته باشه.
ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو کې بیا اسنادو کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولې. د مهر خبري اژانس د خبر لمخې د کرمان والی محمد مهدی فداکار د دغه ولایت پوهنې د شورا غونډې ته ویلي د ښوونځیو مدیران د غیر قانوني مهاجرینو د ثبتولو حق نه لري. هغه خبرداری ورکړی کوم ښوونځی چې له دې فرمان څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره وشي. اخو د ایران د پوهنې وزارت ویاند علي فرهادي څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې په دغه هیواد کې د تعلیمي فصل په پیل سره به په ښوونځیو کې د ټولو قانوني او غیر قانوني افغان مهاجرینو له ماشومانو سره د بشر دوستانه قوانینو له مخې چلند وشي. هغه زیاته کړې وه چې په ښوونځیو کې د کډوالو ماشومانو نوملیکنه د کورنیو چارو وزارت په دستور ترسره کیږي. ایران د افغان کډوالو لپاره نه ختمیدونکې ستونزې لري. د ماشومانو تر ښوونځیو ورهاخوا یوه بله لویه موضوع په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو د وچې ډوډۍ د پلور بندیز و چې ګڼ عکس العملونه یې وپارول. څو ورځې وړاندې د کرمان د یوې نانوایی په ښیښه باندې د هغې خبر پاڼې عکسونه خپاره شوي وو چې پکې د سیمې چارواکو په ادباو چې هلته په لویه کې افغان کډوالو ته ویل کیږي د وچې ډوډۍ پلور منع کړی او سرغړوونکو ته یې د سزا ګواښ کړی و. مخکې هم په پلازمینې تهران او ځینو نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ پر اخیستلو محدودیت لګېدلی و. افغان کډوال هلته د خپلو ایراني ملګرو او خپلوانو په مرسته چې کارتونه لري وچه ډوډۍ او نور د اړتیا وړ خوراکي مواد اخلي، ځکه په افغاني تذکرو او پاسپورټونو څوک سودا نه پرې پلوري.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدلته رانغاړو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
نیمه
نړۍ
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مېومنې. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه کړکه اوسي چې زه دومره بده یم، یا دومره حق نه لرم چاته زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. دا درې کاله موږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او موږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي.
موټر یې داخ کته کړی و، سرل دې چې د حجاب مکمل و، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسي ورته وایي هغه څه یو څه نه و، فقط د ساده ټیکری و، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړی و. موټروان ته یې ویلو چې بېرته له مغه جدې څه پورته کړې ده، باید بېرته مال ته ښکته کړي.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا موکړی. قدر من اوردونکو، د طالبانو د عدلی وزارت سمود وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او پنځه دېرشو مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خبر شوې دي. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوې دي او دې ته نور بندیزونه ور باندې لګېدلې دي. روزو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوي قانون عملي کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ور تریخ کړ. د پغمان اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې خورې سره له دې چې حجاب مراتوي کله چې خصوصي پانتون ته د طب په برخه کې زده کړو ته ځي طالبان خنډ ورته جوړوي. هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي.
دو ورځې وړاندې کله چې دا پانتون ته تلله شخصي پانتون وایي له موټره یې دا ښکته کړې وه سره له دې چې د حجاب مکمله و فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسې ورته وایي هغه څه یو څه نه و فقط د ساده ټیکری و یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړې وه موټروان ته یې ویلو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بېرته له مغه چې دې څه پورته کړې ده باید بېرته ما هلته ښکته کړي. بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه ته ویلو چې د ما حجاب هیڅ مشکل نه لري. بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري په دې چې ته ماسک لري مثلا ستا سترګې له ورایه ښکاره کېږي ته باید هغه نور چیکري چې دي مخته پرې راپټېږي هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب د تکمیل شي. بیا دې ورته ویلو ښه صحیح ده. بیا د ما خور پیاده کورته راغلې وه موټر کې نه وه پرېښې. روزمره ډېر ورسره سرکار لرو دوی سره ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې نشو کولی چې په تنهایي باندې یو شعبې ته لاړ شو شعبې ته مزو باید محرم موږ سره وي. ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره کیلومتر تعین کړی داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي بخصوص مجرد او د ځوانو ښځو لپاره د پیغلو لپاره ځوان علاقه ډېره راتنګه کړې ده. په دې هڅه کې دي چې باید دغه مېرمنې په کور کې نه وي له هر نوع فشار محدودیتونو له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کښېني. دا طبیعي بخصوص که څوک ناروغه وي هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ را پټ کړي یا هم چادري وکوي هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کوي د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي.
اغلې ولوله زیاتوي یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي.
افغانستان یو سنتي ټولنه ده کنه نو دغه پاینټ نه دوی ډیره ګټه اخلي. سره له دې چې 2014 کال ده نړۍ ډېر پیشرفت کړی ډېر مخته تللي مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې. د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي د شل کلو لاسته راوړنې ټول له منځه وړي دي. دوی دا د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفي نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ او تاسې لرو که نه نارینه ته مثلا ویل کېږي چې په یو طریق باندې ګویا چې د هغې په غیرت سره په ټکر کې ده دغه موضوعاتو نه دوی ګټه اخلي او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نشم کولی د تا لپاره د پردې سړي خبرې واورم یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نشم اورېدلی چې پلاني ښځه بیرون وتلې ده. دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو تر منځ دغه پوهاوی دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته.
افغان مېرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړی اخلي چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو. فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان میرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډاک ژوند انځوروي وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري دوی څه وکړي بې محرمه بیرون نشي تلی چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا یې غږ پورته کېږي. آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرچ مصرف ورکوي؟ آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي؟
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلې یا څومره ستونزې ورته پېښ شوې دي. محدودیتونه خو ډېر دي. لومړی که غټ ووایو، په ښځو باندې زده کړې باندې شوې دي، مخکې چې کومه ازادي دوی احساسول، هغه ازادي اوس نه احساسوي. څومره چې دوی فعالیت کول، هغه فعالیت اوس نهسي کولی، او هم چې دوی کورنیو ته کار و رس ګټل هغه نهشي کولی، نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي. نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي، یعنی ځان امن کې نه احساسوي. نو دا ټولې مکمل ستونزې دي.
بلې، که راسو دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي، په تېره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې، دې موضوع څومره افغان ځین نور په تشویش کې اچولې دي او دا چې ژوند یې ورته سخت کړی ده؟
دوی قانون هغه کوي، نو د افغان ښځو ژوند سختیږي او هغې خو نور هم د ښه خوندیتوب احساس نه کوي. دا خپله یوه ستونزه ده.
که راسو دي، تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی؟
اولس موږ ژوند کې خو ډېر بدلون راغلی ده، ځکه کوم څه موږ مخکې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی، نو هغه اوس نشته. تر ټولو غټ څه سی دی، دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه.
که په دې وغږېږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وې، افغانستان اسلامي مملکت دی، دغه اضافه قویدات قیدګیري د طالبان لخوا ولې؟
بلکل، افغانستان مخکې یو اسلامي هیواد و، اوس هم یو اسلامي هیواد دی، نو د ملایانو نظام دی، نو ښځې دې باید دننه په کورو کې واوسي، نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني. البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي، یو شمېر مېرمنې کونډې شوې دي، ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي. دغه ښځو باندې چې دوی قیدګیري راولي په کور کې نه وي، د دوی خرڅ، مصرف، ډوډۍ، دا مسایل څنګه کېږي؟ تاسو په وطن کې یاستې، له نږدې نه یې وینئ، خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه.
ولا دا ډېره سخته ده د هغو ښځو لپاره سي انسان درک کې، دا ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور، یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي، شهیدان شوي دي په دې جګړو کې، په هغو کې یا څوک نادرکه دي. نو دا ډېره ستونزمن حالت ده. زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي، فقر کوي، په کورو کې منځل کوي، د خلکو کالي منځوا کوه، نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده. واقعیت هم چې کوم موږ وینو، زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي.
تاسو د یوې مېرمنې په صفت څومره خفه کېږئ، څومره ورته ځورېږئ چې داسې حالت وینې؟
ډېره خفه کېږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم، ځکه زه پخپله احساسوم، زه پخپله یوه ښځه یم، دا پخپله موږ احساسوس چې دی څومره درد لري او څومره سخته ده زندگی، او د هغو دپاره په خاصه ډول چې کوم فکر کوي، هغه ځوانې ځوانې ښځې او دوی بله لار نه لري چې دوی تېرسک ګټلو یو څه ولري، نو دوی فکر ته احتیاج دا واقعا ستونزمنه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینئ؟
که دا وضعیت داسې پاتې شي، د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته ځي. واقعا هم یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده، یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لروسي اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي. هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي، خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي. هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي، بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي، ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي، هغوی نارینه نه لري، باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي. کومې چې په فقر کې دي، هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو، د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي، سي کورونه او د هغوی د رس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت دا قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دې پوره پټ وي، د هغو ښځو ستونزې څو برابره ور زیاتې کړي چې دوی په بیلا بیلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نش پټولی، اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یو اوسیدونکی زهره جنت وایي چې په کارتي چار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې میرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، د دې لپاره چې غږ خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتي چار ته تلمه، یوه ښځه وه دې اوبه خرڅولې او د مازدیګر ټیم و، دا ډېره د سیمایو سوا په دې کې ورته یو طالب ډېر زیات غوسه شو او د اوبو دا کراچۍ ورته په لغته وواله چې زه د دېز نه پاسېږه، د اوبه د جمې که دېز نه لاړ شه. ما کنهلته وژړل خولی، ځکه نه لري هغوی، یو څوک نه لري، هغوی مجبور دي خپله همت وکړي، خپله کار وکړي. خال ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته، د حکومت چې مرسته نشي کولی، هغوی خو مجبور دي ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي، د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي. نو هغوی دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده، ځکه ټولو ته عموما سخته ده. عموما په افغانستان کې د نجونو تعداد، د ښځو تعداد ډېر دی. نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري، هغوی چې محرم نه لري، هغوی دپاره خو چه خبره، دلته ژوند بیخي بند شو، ځکه څه وکړي، هېڅ لاره نشته دی. او دا چې به د تاوتریخوالي څخه کار اخلي، حتی ویل شي وو که دا عملي نه کړي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو زه خو نه پوهېږمه چې دوی ولې دومره فکر نه لري دغه یتیمانو په اړه، دغه کونډو په اړه، دغه نجونو په اړه چې دوی سرفرست نه لري، دوی څه وکړي، اخر چېرته لاړ شي؟ خو همدا وطن دی، همدلته پیدا شوی دي، دوی هم حق لري. زه خو نه پوهېږمه دوی په ذهن کې څه دي او څه خوندرسي څه لري. د هغوی دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړې او ځان یې بیللی دی. نو همداسې تنه دا نه، زیاتره داسې خورګانې دي، داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي، هغه وزنونه چې سړي یا نارینه پورته کوي، دوی هغه وزنونه وړي یا هغه سخت کار کوي. دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق دپاره، خپل ماشومان لپاره خپله کار کوي، حتی په حجاب کې، په ماسک کې، په پټ مخ کې، که چادري وایي خو چادري هم ورسره، زموږ افغانانو خو زه منلې ده. خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکې دي، نو د ژوند هیله یا هغه امید بیخي انسان د لاسه ورکوي.
بله، څه فکر کوي دوی ولې له افغان میرمنو سره داسې یو چار چلند کوي؟ هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته مړې ډوډۍ پیدا کړي، لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي، هغه ته یې نه پرېږدي. دوی د تاسو په نظر، د تاسو په فکر، ولې له افغان میرمنو سره داسې کوي؟
لکه څنګه چې موږ پیږو، دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي، او زموږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې، ولې دلیل څه دی؟ موږ خو د همدې وطن لورګانې، دلته پیدا شوي، دلته حق لرو، پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه وو، نو زموږ نه دا حقوق او حق ولې اخیستل کېږي؟ موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې. تر درې کالو پورې تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه ده جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې. او ځکه کله چې طالبان راغلل، د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون وویل، تعلیمي حوزې څخه بعض اشخاص راتلل، موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات اېښي وو، پوهنتون ته ننوتلو هر څه. نو هلته یو غونډه وه، زه په غونډه کې پورته شوم، د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله. راغلی وو د لوړو زده کړو معاونو فکر کومه، نو ویل چې موږ غواړو مری عدالت وکړو او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو، موږ په ورځو راځو، موږ ستاسو حال پوښتنه کوو. حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب و، موږ طالبان په وخت کې درس وو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو. نو ما ډېر په یو هغه شکل د نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دې ولې جواب ووایئ، چې دا ولې جواب که تاسو هغه وخت کې زموږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی وو، انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي وو، نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو؟ آیا دې کې څه ګناه ده؟ که ګناه یې، ولې مو په هلکانو بند نه کړو، یوازې مو په انجینو بند کړو؟ انجینرۍ کې کوم کفر یې، خو ولې هلکان هم کافران کېږي؟ ولې مو په هغو نه دی بند کړی، په موږ مو بند کړو؟ حتی هغې مخامخ ما ته د دې ولې جواب ونه ویو چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وی چې ولې. همدا پوښتنه موږ هم لرو، همدا غوښتنه موږ لرو چې موږ ته د یو منطقي دلیل ووایي، موږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل، په دغه اساس باندې ښه حجاب وکړه، خو حجاب مې وکړو، پټه زه خو پټه زما، خبرې مه کوو، خبرې نه کوم. که نه بیا هم زه نه فکرم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا، او ټول قیدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي داسې قیدات یا په نظراتو کې؟ که د سړو دپاره ذکر شي، په سړو باندې دومره ژبر او زور نشته لکه څنګه چې په ښځو باندې ژبر او زور دی. نو همدا پوښتنه او همدا غږ زموږ هم دی چې ولې، اخر ولې زموږ ګناه څه ده؟ دا چې افغان نجونې، دا چې په افغانستان کې پیدا شوي، دا چې پښتنې دلته په حیا او پرده کې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو، هایا دا به مو ګناه نه مونږ خپل د دیوالې جواب تر اوسه نه ده پیدا کړی. زما ته خپله شخصا دا ډېره درداوره ده چې زمونږ غږ هم بندي شو، چې بیرون په کوڅو کې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره مونږ وزو زمونږ غږ باید وانه اورېدل شي، او زمونږ په غږ باندې بندیز لګېدلی دی. ما ته خپله خصوصا ډېره درداوره ده او ډېره زیاته تریخه ده، او سره د دې ټولو نجونو ته د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بیخي ناهیلی شوی دی، او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی. ځکه مونږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه، هره ورځ نوي قیدات وضع کېږي، هغه یوازې د ښځو دپاره که نه، نو دې لپاره مونږ په دې کې ډېر زیات درد وینو. ما دپاره ډېره درداوره وه کله چې ما دا نوي قیدات یا قانونونه وکتل، سم ډېر زیات و، خو په دې کې ډېر زیات د ښځو په اړه او د ښځو په اړه ډېره یادونه شوې وه. ولې مجرم یوازې همدا ښځې دي؟ او ما ته خپله دا ټکی سم ډېر دردوره و چې ښځې غږ حرام دی، او ښځه باید بیرون حتی خبرې ونه کړي. خازه خو بیرون نه وزما، زه ناروغه یم، زه ډاکټر ته لاړ شم خپله ستونزه څنګه ووایم. ما پرې باندې یوه لیکنه هم کړې وه، کله زه بیرون ځم که زه د خط نه استفاده وکړم، که یو دوکاندار ته زه خط ولیکم یا یو موټروان ته چې ما تر دې ځایه ورسوه، نو هغه زیاتره خلک دلته بې سواده دي، حتی په خط او په لیک باندې نه پوهېږي. نو زه مجبور یم زما غږ اوچت کړم یا خبرې وکړم، خو دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. نو لکه څنګه چې تیر وختونه دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
بلې، دا قانون چې تصویب سه چې د ښځې غږ باید ونه اورېدل شي، د ښځې مخ باید مکمل پټ وي، دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تیر شوی دی، د طالبان حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره په ښځو باندې عملي کوي؟
دا چې داسې یوه ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم آرام دی که نه، دو بیرون باید خبرې ونه کړي. زمونږ خویندې په ولایتونو کې دا قاعده ډېر جدي نیول شوي دي، خو خپله کابل په مرکز کې دومره لا نه دي جدي شوي، او حتی د دې اجدار هم په ولایتونو کې ورکول شوی دی. که چېرته دا عملي نه شي، نو مونږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو په ولایتونو کې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قیدات کلک او ډېر زیات عملي کېدل که نه، ځکه هغه بیچارهګۍ ډېری خلک یې بې سواده دي او هر رقم ظلم او وحشت زغمي، ځکه مجبوري مونږ هم دلته. نو دا هم نیول شوي دي په نظر کې. خو د کابل وضعیت چې دی، اوس په موټر کې یوازې درې انجونې باید پورته شي یا محرم ولري، او کمې انجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفر اوسي، هغې ته اجازه نشته دی چې پورته شي. نو د دې قیدات چې کوم وضع شوي دي، دې په عملي کولو باندې هم ناست دي او دا عملي کوي.
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته؟
که زه ووایم په سل فیصدو کې ښځې نه نوي فیصده یا سل فیصده تر فشار لاندې دي، نو زما دا خبره به دروغ نه وي. ډېر یو رقم شوی ما چې ولې زه حق نه لرم، حتی د هېڅ حتی زما غږ حرام شو، غږ دې حرام دی، خبرې مه کوه. خپله فکر وکړه څومره به درداوری. زه خو همیشه فکر کوم که زموږ ګورونه یا زموږ دا حکومت غړي همدې ته فکر وکړي او همدغه دوسیه یا همدغه خبره په ځان باندې عملي کړي، دوته به څومره سخت وي. خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې زړه نه لري، ښځې زړه نه لري، ځکه ډېرې زیاتې د فشار لاندې دي او ژوند ډېر زیات تریخ شوی دی. باور وکړي ټول د رواني تکلیفونو سره اخته دي. په کور کې د ورځې دوه درې ځلې ژاړم، زړه تنګونونو سره، بد وضعیت سره مخ وي، ډېر زیاتې د فشار لاندې دي. په سلو کې زه ووایم سل فیصده هم تر فشار لاندې دي، نو دا خبره به غلطه نه وي.
هغه ښځې چې مثلا د افغانستان په دې اوږدو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي، کونډې دي یا نارینه نه لري، په سفر تللي دي، دوی څنګه کوي خپل ژوند؟ څه رقم مخکې بیا یې اوسې؟ دوی نه پرېږدي چې بېمارامه راووځي او غږ یې پورته نه سي، او دا مسایل یې ورته زیات کړي. د غو حالت څه رقم ده؟
دا خبره چې دې یادونه وکړه، دا ډېره درداوره یا ډېره د جګرخونۍ خبره ده، ځکه په افغانستان کې ډېری خلک چې دي په کور کې زیاتره ښځې دي، زیاتره نجونې دي، په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي، یتیمان دي.
که راسو دې ته چې د طالبانو له وروستي قانون وروسته چې وایي غږ دې نه اورېدل کېږي مخکې پوره پوهي، افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون یې ورته عملي کړي؟
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زمونږ نجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي، دوی په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي، او ډېر دغه کمه غوښتنې چې دوی لري دوی دا مني، کریم په دې اساس باندې چې دوی باندې غوونه کی یا هغه کول یا خراب خبره کول هم یو ننګ د دلته یو انسان د سوال لاندې راځي. نو دې په اساس باندې کومخ کې بزله کور څه خواتلم ما به 2-3 متر زړو کې پر سر کو باور کوي د طالبان دوه تک سره ما ډیر غټی جاب او شپږو متر زړو کې ما ته مور غسته دی یا ساده ټیکری زغه تا او موضوع یو نقاب چوم په دې اساس چې دا ما ته غوونه کی او تر پختنې لاندې رانشي. دلته که هر قانون ویل کیږي نو دو انجنې یا ښځې منی سمه ده که حجاب اوسي دوی منی که هر څه اوسي دوی منی، خو دا بعضې قانونونه چې حتی وایي غږ دی مه پورته کوه خولې زه خو مشکل لرم زه یو ډاکټر سره زه یو دوکاندار سره زه یو بازار کې څنګه خبره وکړم بی بغیر له هغې چې ته باید محرم ولرې. ښه زه محرم نه لرم، زه محرم له کوم ځای څکم، زه کوم ځای څخه کوم، زما پلان نشته، زما ورور نشته دی، مګر په دې دلیل هم درته څه نه وایي. حتی که بس ورسره وکړي په دې لاره کې چې مثلا بعض ترافیکي یا بعض طالبان ولاړي چې درته ووایي ولې بې محرمه راوتې، ته چې ورته وایي چې زما ورور نشته، زما پلار نشته دی، زه یتیم یم، زه څه وکړم، د دې د پاسه درته وایي چې زه یو څو شلاقه دی وایم زه لاړ شه په کور کې کښېنه، داسې درته نه وایي چې ښه خور ته خو مشکل لرې که نه. په دې اساس هم درته یوه بده خبره درته کوي او درته وایي چې مخکې نه مې تېر شه زه لاړ شه کور کې دی کښېنه. نو په دې ولې یا په دې دلیل موږ هم نه یو پیچولې دومره وحشته دومره ظلم، ځکه هر انسان که یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمان اوسي دوی خو باید ډېر لوړ لوړ فکرونه ولري او دا په ذهن کې و. سمه ده زه نه وځم کور نه، زه په کور کې کښېنمه، زه پلان نه لرم، زه ورور نه لرم، ماته زما رزق راوړي، ته ماته زما نفقه راوړي، خو نه غم راسره نه منې که نه. شکر چې زمونږ سا یا زمونږ سا اخیستل د الله جل جلاله په لاس کې دي. که د دوی په وسه کې وه نو دوی به ویلی چې ښځې د ساه نه اخلي، دوی د اکسیجن نه تنفس کوي، دا د یوازې د سړو دپاره اوسي او سړی دې دلته سا اخلي، دوی به تر دې حده موږ ته قیدات ټاکلي وو.
ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله کومه مننه فرشته جان، تاسو څخه هم کور ودان.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت ته هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتوم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتوم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتوم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم ښودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورځي جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویه د هسته په پرتله په بیلابیلو قشرونو کې راشي چې ان مساوي کې چې د یو څخه تر اوو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره ښودل کیږي کې ال ام ان او پی کیو تورو سره ښودل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره ښودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم یې د اس پی ډي ایف جی ایچ په توري سره ښودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال، د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځي بڼې یا په دې شکلو سره وي، د دې د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځي بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال د چوبیزي شکل ځانته غوره کوي، همدارنګه د پی اوربیتال دی چې دا شکل ځان ته غوره کوي. د ډي اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په توری سره هم شوتل کیږي. دا کوانٹم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانٹم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2000 ال جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانٹم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانټم نمبر وای چې د اس په توری سره هم شوتل کیږي. وای د سپین کلمه چې د تاویدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر، د فری کوانټم نمبر، مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شوتل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وای په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شي، یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شي، وای داسې امکان نه لري. لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه عظیمي وي، یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی، خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې او په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي، هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه د دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکا هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي، بیا کله چې شمېر زیات په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وای الکترون نمبر د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمتي 2 دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې 0، د چکله جمع شي نو 2 کې هم دائم د پی د وینو چې دا وایي وای د دې مجموعه قیمتونه یو ډول څخه کوچنی وي. لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي وای کچې د 2 یا 100 سوي او ان جمع یو مساوي وي، او په دې صورت کې د هغه سوي اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی، نو کله چې تاسو جمع کې وو کیږي نه په دې کې به د قیمتونه یا مساوي او همدارنګ د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فری انرژي سوي د کلچ فوکس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس 2 څخه، یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کای کې ال ام ان او پی کیو همدارنګ آروم پکې شامل، او فری سوي مو دي چې دا د یو اس 2 اس 2 پی 3 اس 3 پی 4 اس 3 ڈی 4 پی 5 اس 4 ڈی 5 پی 5 اس 5 ڈی 4 اف 5 پی او اس پی 5 اف. په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي ټکوي، یعنی لکه څنګه چې بکټورونه د خاطه د تللې دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو، د کوانټم نمبر په برخه کې خونکې ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده وه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنه په میډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پانې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري، داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پانې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګ غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنی امفورټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفورټیک خواص لري د پیریوډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچېره په مرکبونه کې د پسمبات اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي، نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځان شوته دي او ارجاع کوونکي دي. بل کې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچېره دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري، د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري، له ځان فلزي خاصیت راشي لکه قوي الکلي سره ارجاعي او د کوي تیزاب سره اکسیدیت کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړوله او چې اکسیټونه یې باندې سي جوړولای چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورټیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخي په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لړ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې هم په خپل ځان کې د فاسفورس سلفر اکسیجن نایتروجن او هلوجنونه هم لري غیر عضوي مرکبونه به کاربن نه لري او کې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور اکثر پکې شامل دي دوام د عضوي مرکبونو شمیر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمیر لږ دي د عضوي مرکبونو اټومونو ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونو په اساني سره سوځي او غیر عضوي مرکبونو په اساني سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري زیاتره کیمیاوي تعاملونو په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثر کیمیاوي تعاملات چشمی چټک وي یعنی تیز وي په عضوي مرکبونو کې اکثر په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونو په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرول غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیری او پولیمیری ځانګړتیاوې لري او د ایزومیری او پولیمیری ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونه کې نه لیدل کیږي همدارنګه هایدروکاربونز وایي نو چې هایدروکاربونونه په دوه ډول دي الیفاتیک هایدروکاربونونه دي همدارنګه اورومټیک هایدروکاربونونه دي چې د هغه له ټیلې څخه الیفاتیک هایدروکاربونونه مشبوه هایدروکاربونونه او غیر مشبوه هایدروکاربونونه لري په مشبوه هایدروکاربونونه کې الکانونه دي چې فورمول CnH2n جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایدروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول CnH2n او همدارنګه الکاینونه چې فورمول CnH2n منفي دوه دي همدارنګه اورومټیک هایدروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي بنزین ته ورته کری یو کریز هایدروکاربونونه دي سو کریز هایدروکاربونونه دي او همدارنګه هیترو اورومټونه شامل دي باغلر کې لومړی مشبو هایدروکاربونونه یا هم الکانونه وایو الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول CnH2n جمع دوه دي او د مشبو هایدروکاربونونه او یا پارافین هایدروکاربونونه په نامه سره هم یادېږي د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولی تریبل نمونه لکه میتان ایتان پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونه کې میتان ایتان پروپان او بیوتان لیدلای شو نو مې شوډنه یې کوم چې نو مې شوډنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادې لکه میتایل ګروپ دی او دا رنګه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادې لکه میتلین کلورایډ همدارنګه مشبوه هایدروکاربونونه الکانونه عبارت دي له میتان ایتان پروپان بیوتان پینتان هیگزان هپتان اوکتان نونان ډیکان همدارنګه دا ملره ته هیگزان ډیکان کړی او داسې نور څه عبارت دي د مشبوه هایدروکاربونونه الکانونه نوم ایښودن عمومي قاعده په داسې ډول چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستری یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځین ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ په خاني مروج او معمول نومونه هم یې هم په دې نوم ایښودنې کې جواز لري چې نوم ایښودنې په معمولي سلسله کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخ یعنی ان ایزو او نیو مختارې پښون پکشي پکښه شردل سره توپیر کیږي د ان الکان کې د کاربن اتومونو یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکښه جوړیږي چې دا یو نورمال پینټانونو او زنجیر لرونکي دی د ایزو پینټانونو او همدارنګه د نیو پینټانونو زنجیر لرونکي او قریبا د دینو مشودانه ده همدارنګه د ځینې نور مثالونه دي د الکانونو استعمال وايي چې الکانونه څنګه لاسر الکانونه د کتریسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبوه هایدروکاربونونه یعنی الکان الکین چې د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبوه هایدروکاربونونه حاصلېږي څنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانونو د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د الکانونو د استعمال څخه لاسته راځي همدارنګ تالکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکناټ مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکناټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکناټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادلې کې د دې لاسته راوړنه شوتل شوی د چالوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جس او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانون هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانون ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانون لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پینا کیږي. همدارنګه چې بیا هپتان د ان هپتان څخه تر بیا ان هپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه لور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. ایترنګ چې الکان یو غیر قطبی یعنی یونی پولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبی او یا ډیر ضعیف محلولونو لکه ایتر، کلوروفارم، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په شتوګه سره د دې حل کېدنه سره رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبی محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلیدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبی مالیکولون ترمنځ د وندروال ضعیف قوه شته چې مالیکولون د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. وایي څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرني سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د نیوکلین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکی هم لوړیږي. همدارنګه نمنشب الکان په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطحې د ان الکان په پرتله کم ده چې له همدې سره د مالیکولو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیشې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیشې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیر نور مرکبات په پرتله چې فعالي مواد لري ثابت او د ډیر معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کار حتی په ډیر لوړ تودوخه کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجاع کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانون د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه دي؟ الکان په تیاره کې او پادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګرید څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي نو تعویضي تعاملات یا هم سبستیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې دا یې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی ایکس مثلا د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي لکه په دې معادلې کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي نو الکانونه ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، دای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورومیتان حاصلیږي لکه په دې مفتاری د دې فورمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سره رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونز مساویانه ماتوله یعنی همولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویضي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویضي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولون د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډیر کم عمر رادیکلونه جوړی شي اجرا کیږي. همدارنګه دا تعامل د نور رادیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی ان چین پروپګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتال رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا هغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځته راځي، لکه په مثال کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل، یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکل رادیکلونو ډیسپروپورشن دی، چې د مثال په توګه د دوه الکل رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي، لکه په دې ماتل کې چې لیدل کیږي. همدارنګه قانونو تحمل یا اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي، چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربن ډای اکسایډ او اوبه ترې حاصلي، چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي، نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین، هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي، او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودي یا خپل سري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي، چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي، چې حتی دا غو اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منچاو الکان په ځانګړي توګه چې دریمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري، د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخه په لوړه درجه کې تعامل کولای شي، چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپاروکسایډ جوړي، چې په صنعت کې دا غو څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي، چې د ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هیله ده چې نننی درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خپرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.